په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د نن خبرونې د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د غبرګولي یا جوزا لسمه د مې میاشتې 1 اوري چې په پاسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وایي نه دې توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي. نور راپورونه هم خبرو تر خبرونو وروسته. په مسکو کې د سوې غونډې برخوالو ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند له مرکز څخه د موساکلا پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډ اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان، د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومتره کې پرته ده، له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسي حرکت 10 غړي نن شپه
وطندوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبه په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پوره امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکي وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاساوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول سوی دی. په کاساوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی یې په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لېږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سهشنبه د کاساوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي یې وروسته رای ایله کړ. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي په خبری راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وي چې ندی تونیدلې پر اوربان موافقه وکړي. د کورونی چارو وزارت د سفر یو قطې د سرتیرو لستوند مهم خبره وو.
نان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیز شفا مشروع امر و جور میکنیم.
در جون دویمه در ماشومان نړیوال ورځ ده. په افغانستان که ماشومان پا چه وضعیت کدی؟
لفتون همه درد کوی، خبی میم درد کوی، چه کورت دمه، بسی ستر استومان این کورت لرسونه بیا، اگه دینا مکتب تزو، مکتب نبیا مندرسی تزو.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر ماسن محسن داوړ د یوې محکمې د پاره تیار کړل سوی دی چې محکمې ته راوستل سي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی، اوس هم خلک خوري، دوی ګشت ګذر په غرونو کې کوي، اوس هم سالم جوړ دومره چې پرده مونږ یې دلته احساسو.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبري وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبت یو رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوی دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرسته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسییټډ پرسته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایو لرودبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المنځلو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
مومور دل چې په مسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وایي چې د دوی په خبرو کې څه پرمختګ شوی، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د صفر یو قطعې سرتیری د بې کیفیته خوراکي موادو او میوې شکایت کوي. دوی وایي په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او بې کیفیته میوې روژه ماتی کړی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د غیر مسلکي کسانو ګمارلو د سرتیرو پر خوراکي موادو هم ناوړه اثر کړی دی. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د کورنیو چارو وزارت د صفر یو قطعې سرتیری غلام رسول وایي له سهاره تر ماښامه د سوځونکي لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه اوسپنیزه خولۍ پر سر پرتلې ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکومت خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دای مای مبارد
دوای دوڑای مخه نده، غاخ ما بی کیفیت ده، دسیلو پا دوڑای روژامات ده، مجبوریو چه خوروائی کلو و وی خورو
اونو مورم می خوری
ده. یوازی ده بی کیفیت خوراکی موادو نشکایت نکوی، بلکه وای چه میاشتینه تنخای هم پر وقت نور کول کی. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیته خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه بې کیفیته ده.
تربوز به شمال به مو افطاری کم تربوز به جدا
دی. وایي د کیلې پر ځای چې پر روژه ماتي کې هندوانه راکوي خساوي. په پوستو کې د دوی حق څوک خوري؟ پولیس مجبوریږي چې له خپل جیبه ډوډۍ واخلي،
جیبه خود نان بخره.
د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونه افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویې ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري. دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي. د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي
آخرین موردی که اختلاس در قرارداد گوشت
دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه. لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي، یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي. لبل خواله اداري فساد سره د مبارزه د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي. دی وایي زموږ مندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي. دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري، وبيني او ولولي.
انګلستان پرون له ویست انډیز څخه د کرکټ مسابقه وګټله. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. اوس عصمت سروان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژني.
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی، بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي. راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ، 9-5 یو ورځنیو، 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی. راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په 100 اووره کې 123 منډې کړي، خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی. د تر اوسه پورې په 100 اووره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي. په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي، په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ. راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل، د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شل اووره ټیم کپتان وټاکه.
اوس به له صفي الله ستانکزي نه واورئ چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په داسې حال کې چې موسکو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضی دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عابد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید هنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوی. د بین الافغاني خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
د جون میاشتې دویمه نیټه د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم ګڼ ماشومان ښه ژوند نه لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار پیو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ له لوري ښې اسانتیاوي برابرې دي او د ماشومتوب ښې ورځې تېروي. د همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم، 13 کلن محمد سمی، چې ګوزن یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولې کړي، د 13 سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بېلګه ده چې سخت کارونه کوي. دای په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی، وایي په ورځ کې له 100 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دادم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي. سپور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم، بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
دای له حکومت او د ماشومان او د ملاتړ اړوند ادارونو غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو پر کمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د پشان گنج می نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یا سیف د چیلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغه ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده. له بعد مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله چیرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دویم مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشي کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یوه پوسته د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او ما گرفتار شوم نه، ما خپل گرفتاری ورکړه، ځکه چې هغه کوم فایر شو نو مس خامخا یو قانوني تقاضا و نو کنه نو سبا به هم پېښ کړم. ما خپل ځان پېښ کړم، ما وته زه د احتساب نه ریکم، احتساب نه دی. د انویسټیګیشن دوشي نه به کې پته ولګي چې څوک چا څه کړی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړې چې د پاکستان پوځیانو د تیر یکشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایزو لاریون کوونکو ډزې کړې او 13 ملکی وګړي وژلې دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې درې مظاهره چیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولی چې په هغه ورځ پر پوځي پوسته په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یکشنبه په ورځ نیولی دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمېر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګردبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکي ادارو ته یې وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو، پیلیګیایو جن من خبرې وي. زموږ کوشش دا ده د کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کوم فضا ده د یو بل باندې نه اعتبار هغه چې ختم شي او غواړو چې دا شی چې دی په رامنه طریقې سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د می په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سولایزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواک پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په مسکو کې د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وسوې. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي. د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسۍ په تور محاکمه شوي وو. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ابراهیم هوک خبرداری ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. او په کاساوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
کریم شایده د غزنی له مقر نه په خپل سیمه کې لیکلي ترڅو چې د سولې حادثې په یوه اتفاق او له یوه ادرسه نیوي په انفرادي غونډو افغانستان ته سوله راتللی نسي. محمد قاسم زوک له هلمند ده که چیرې اوربند وسي موږ به ډېر خوشحاله سو خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند ونه کړي. قاسم شاه مشال له لغمانه لیکلي له طالبانو غواړم چې د کوچني اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي ترڅو هیوادوال په آرامه فضا کې کوچني اختر ولمانځي. اتل له زابله په خپل سیمه کې لیکلي یوازیني خلک طالبان باندې چې پر سوله باور نه لري او له افغان وژنې او د خپل هیواد له بربادۍ خوند اخلي. ذبیح الله عبود جان د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي نه به سوله راسي او نه به په هیواد کې اوربند وسي. ژمن له غزنی په خپل سیمه کې لیکلي حکومت باید د ځانګړو ځواکونو معاش او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي ځکه دا هغه ځواک دی چې دښمن یې په ځالو کې ځپلی دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي په لوګر کې د ورځې په نیمایي کې د افغان بسیم شبکې فعالیت خطه کیږي موږ یې ستوند سره مخامخ کړیو. نظام الله صافی لیکلي افغانستان به انشاءالله د شنبې ورځ د کرکټ مسابقه وګټي. او تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي ملګري ملتونه باید پر پښتون ژغورنې غورځنګ د روانو ظلمونو مخه ونیسي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو خپرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب سایټ آدرس دی.
د ژوند رنګونه
نورستان داسې خودکفا یو ځای غوندې وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به یې جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونه به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړله وازن د شیانې خوړله بیا څنګه وه بد نه پی لګېدل؟
بد نه پی باندې لګېده ځکه چې هلته هوا پاک وو هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بلورستان په نامه یادېده دا نورستان منطقه.
اوس څنګه ده که هموغه همره زیړ غوړي تاسو یې خوري وازد وخوري؟
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی اوس هم خلک خوري دوی ګشت ګذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرده مونږ یې دلته احساسوو مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي ټول مریضان یو هلته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هېڅ کوم شی تاثیر نه کوي نامې خدا هلته هوا چون ښه ده.
ته خپله چې اوس مثلا وازد وخوري چې دلته په کابل کې یې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي؟
زه خو وازد لاسکه چې دا د نواتی غوړي نشم خوړلی دا په دې خاطر چې ما ته تکلیف پیدا کړی دی بېخي غوړ نه پارېد زیاتر خوراک مې جواره دی چهارمغز خورم د وینو غوړوالی راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډېر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنی وچي او دغه غوړ څه چی جذب کړي خلاص.
لدی سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهرنی خبری مجله له سید سمی عباس نووري.